تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو د غین مخ کې لاند خبرونه. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بارلاري په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهاله یا عارضي اسناد لري. د پاکستان پوځ د ایس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولی دي. د پاکستان پوځ نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې دغو افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ ته لمنه وهله. د پاکستان پوځ د دوشنبه په ورځ د ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. تکل شوی د غزې د وربند په تړاو بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام بورنس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر وسه تر 40 زره ډیر کسان وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمیره په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د وربند حاصله روانې دي. سبا به د شپږیزه کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې ترسره شي. د شپږیزه کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې به د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال لوبغالي کې د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلمه کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راواخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغه پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي، ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
سلام تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافعو په خلاف. تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دې پرېږدي، تبعیض دې پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو ځپلو ټکولو لړۍ دې پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته د احترام وکړي، د افغانستان منافع دې د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی، دغه نظام تر هغه وخته پرې چې خپل ملت نه مشروعیت نه یې اخیستلی، افغانستان ملت به پرد باور او اعتماد و
نه اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر په صفت باندې په دې ډګر کې له ډیرو تجربو برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په کابل کې یو حکومت د نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي؟
سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشري حقونو په برخه کې باید واخیستل شي هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تېرېږي، ولې نن تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلا سره مخ ده. نو طالبانو پخواني قوانین ملغا کړي دي او نوي قوانین دوی جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي چې کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نشوی کولی. وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګل په وضعیت کې ژوند کوئ چې هلته یو چاته معلوم نه شي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی، او بخشی تاسو خبری قطع کوم، په همدې برخه کې که چرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کېږي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنی نه چې اساسي قانون نه لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاین مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دای دا کوي چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، فکر کوم دی غوډه هغه حقوقي فهم باندې زیات کیږي. ولی بریتانیا سیستم هغه کامن لا سیستم ده. کامن لا سیستم کې د دې هغه اولین منبع دی حقوق، او هغه دغه قضایي رویه ده. عادت دی عادی او د اساسي قانونو د تصویب او د توشي مرحله یو ډول دی. ولی اساسي قواعد هم معلوم دي. اساسي قواعد څه دي؟ مشخصا په یو هغه وادونه کې لږ افغانستان غوښتي چې هغه په سیول لا یا مدون حقوق رژیم کې دي، هلته اوله منبع قانون ده. قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبره راست کوم اسلام ده. موږ اساسا لومړی خبره خدا ده چې وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوي او د معاملاتو برخه وي. قوانین کې موږ صرف معاملاتو د جزا قواتو برخه راځو د اسلام سره. هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ، فقه قانون په دې نه شوی کېدل چې فقه د قانون تشریح ده، ولې فقه قانون نه ده. په دې خاطر چې که تاسو ولاړ شئ، اول اسلام ده څو مذاهب دي، بیا په څو مذاهبو کې د بزرګونو علما دي، بیا هر عالم له هر برخه کې متفاوت نظر لري، او ډیره هغه نظریات چې سله اوسه تقریبا زر کاله مخکې تطبیق شوی دي. نو وخت ستاسو له دا سی ګړي منابع سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان راول دي کوم نظریات باید دي ټول عمر په دې کې تیر سیار ولا ساتل فقه کتابونه وای، یا کدا فقه کتابونه دی ویلي وي دي هغه چاپ دی وګړي په توګه. ما مثلا دی عالم نظر وایلی، بیا قاضی سم ما حکم کوي، هغه دی بل عالم نظر وایلی، او زه په نسم چې کوم یو حاکم ده د قانون حاکمیت نه ده. اصلا دا د قانون دغه د اصلا فقه ته قانون ویل دغه لوکوخي له هغه کفر ده. قانون سره او واضح جواز لسی او عمل جواز او کوي یا عمل منع کوي، او د دې سم توګه مایده یا جزا هم لري. نو دا فقه ته قانون ویل زه فکر کوم دا دی نه فهم نه راځي. حالا بل خو یو په اسلامي شریعت کې صرف واحد وجر مسی هغه دی حدود او د قصاص دی هغه ته انسوي دي. لدينا ما سوا ټول صلاحيات د زمان حاکم یا ولسمشر ته ورکړي چې هغه د خپلې ټولنې د تقاضا په اساس ځینې عمل جرم کوي او ځینې عمل جرم نه کوي. نن ورځ که تاسو ورته ګورئ مثلا انټرنیټي غلا ده، مثلا تاسو ګورئ نور مواد دي، دا په زر کاله مخکې فقه کې کومه سو دا کسان مثلا تر نن ورځې یو څوک دي چې مال بانک اکاونټ په افغانستان کې پیسې غلا کوي، زه دي کوم څه په اساس
اخلي صالحي مننه. البته دا بحث واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي. خو که چېرته دې ته راشم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوي دي، زه د اعلامیې ټکي له تاسو سره شریکوم. ډاکټر صاحب آزاد، ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم. د ملګرو ملتو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، راغلي دي چې تر هغو باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نه شي چې په افغانستان کې بشري حقونه نه وي رعایت کړي. آزاد صاحب، دوی څه غواړي؟
سلامونه او درنښت تاسو ټولو قدرمنو میلمنو ته. شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولدا بحث خورا ژور بحث دی، په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باسو چې خورا ډېر وخت نیسي، لکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي، نورو هغه کنوینسنونو چې آی سی سی پی آر دی، یو این ډی چی آر دی، همدارنګه د هیګ کنوینسن دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ منشور په اساس باندې خپلې کړنې پرمخ وړي. هغه عمده ټولې څه دي؟ هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یوه جغرافیه کې دالتا د جنوسایډ نکیریچ هغه موجود دی، په راپورونو کې تیر درې کلو کې خبره شوله چې جنوسایډ ډېر زیات و سو، یعنی هغه کسان چې په پخوانی نظام کې دندې لرلې په ځانګړي توګه په نظامی برخو کې هغه ووژل شول او ورک شول. همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډېر لوی قشر، کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون بحث راځي، نو په هغه کې د میرمنو حقونو په ځانګړي توګه د وومن رایټس په هیومن رایټس کې د بشر په حقونو کې بیرته د میرمنو حقونو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده، چې هغه په تېرو درې کلونو کې په بشپړه توګه پایمال شوي دي. نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري، هغه ډېر بنیادي حق چې په ټوله نړۍ کې ټولو قوانینو کې ځمکني قوانینو کې آسماني قوانینو میرمنو ته ورکړي دي، د یو مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه ځینې اخیستل شوی دی، د کار حق ځینې اخیستل شوی دی. تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې هلته طالبان واکمني کوي، موږ په یاد دي د ملګرو ملتونو د دغه یا د بشر د حقونو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړي دي. زموږ په یاد چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې په کابل کې د ملایانو یو غونډې ته ډېر واضح وویل چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یوه ورځ هم کار کړی وي ژوند کولی شي دلته، لاکن د حیثیت ادعا نه شي کولی، هغه ته د حیثیت ورکولو هڅه دې څوک نه کوي. دا هغه ډېر عمده تور دي، تر هغه آخوا ته د سیاسي فعالیتونو، تر هغه آخوا ته مدني فعالیتونو، مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خپروي چې د نظر د میلمنو، یعنی تاسو یو بې طرفه رسنیز چارې پر مخ بیایي، تاسو باندې بندیز دی په افغانستان کې په ټولو هغه رسنیو باندې چې هغه د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي، په هغو باندې هلته بندیز دی، د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړه
مننه ازاد دی چې د ملګری ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې یو میلیارد ډالر زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته او ساسو کرام ته. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید اوسي، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپله عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده، فرزن حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغوی د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینو نورو ځایونو چې سفرونه وکړل، په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نورو صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شوي دي. دا څرنګه
دا شوي دي؟ دا اقتصاد خو په تب نه دي درېدلی، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالاتو کې هم ترسره کړي دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولیه مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي، او صنایع د افغانستان تقریبا تر 15 څخه زیات فابریکې دي چې د خصوصي سکتور په همت کار کوي، او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا خصوصي سکتور په کښې ښځینه هم شته، شتون لري، خو محدودیتونه په ټوله چې راشي د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي کله چې تعلیمات بند شي او ښځینه ونشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي دا اقتصادي اغیزه هم لري ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي د مثال په توګه یو څوک چې پی ایچ ډی لري یا مثلا ماستر ډیګري لري وزګار په کور کې اوسېږي د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربع جوړوي دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلري مثلا $100 وي مثلا د یو عادي کارګر لپاره $50 وي نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظي صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خبرو. د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت ته په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحي، نجیب آزاد، ازرخ حافظي او حاتف مختار. مختار صاحب کتاسو تراشم، تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونې په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست تاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستی، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته دغه سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونې په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب ستاسو آواز ټیک دی؟ بله مهرباني. اوس
دو موضوع دلته مونږ لپاره مهم دی او یبه هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واوریدل بلکې توهین او تحقیر یې هم کړو. طالب نظمو غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي، داسې یو نظام دې ولري چې هغه د انحصار او حذف او ټکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب دې داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته ویغور. دا مو حق و چې د افغانستان د منافعو په رڼا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که یو اجازه دلته راکړي د بحث دلته علمي و زه هم یو خپل نظر ولرم چې دلته زموږ خود چې د قوانینو په هکله فقه په خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منع شو نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول سو چا د خنزیر غوړي هم منع دی، بیا علما په دې باندې اجتهاد وکړي، قیاس وکړي چې وو غوړي هم منع دی. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساينس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه د تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوي او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې یو اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوری لاندې مونږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن دی. په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري، اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې ده ته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه. بله
بل موضوع دست مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده. مشکل د طالب سره د طالب د رویه، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري. دلته چې
موږ د طالبانو سره اختلاف لرو. بله، مننه. د دې خاطر چې بحث بلې خواته لاړ نشي، اغلی صالحي په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لاند نظر په یو جمله کې کچرته لوس فوکي بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې لا تاسو پښتنه لرم. بله
ما تر ما هم وایي چې فقه د قانون تشریح دی او د حقوق د اول سم بشاندل کوم پښتنه وکي. فقه کې قواعد شته د افغانستان په سیستم کې کته چې ولاړ شي اولینه منبع فقه ده، د دې نه څوک انکار نه شي کولی. ولې که په ذات خود سره سړی فقه ته قانون وایي دا قانون نه ده، له دې خاصې دا قانون تشریح ده. په دې کې زرګونو نظریات دي. دا لومړی باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کوو. اسلام دی څه؟ اسلام موږ آیاتو ته وایي، حدیث ته وایي، که دا د ټولو علماو نظریاتو ته صفت دا ټول د یو نیم زر کلو کې راغلي وي. که دا په ټول د یو نیم زر کلو کې راغلی دا خو نو بیخي ډېر زیات پراخ
مننه دې خطر واقعا صدقه ده. بحث ته برخه ډیره پراخه ده او خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یو نوی بیان کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر کړ ویل دي چې د زړه دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لشتر لشه 1,000,000 نجونې لش په جمع ټولګي ورپورته له تعلیم قصدن به برخې شي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نغوړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالحی په دې برخه کې یو څه توضیح کته سو ورکړي لطفا.
مشخصا زه فکر کوم هغه څه چې زما شخصي نظر ده، طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاصه که د دې نظریاتو ته ولاړ شي بېلابېل موږ په دا ټول د 28 کلو کې چې دی دغه اول خوځښت نه تر نن ورځې پورې د بېلابېل نظریاتو لو ده. مثلا که تاسو ولاړ شئ هغه وخت چې دی واکمني وه د ښځې مطلق له هر ډول اساسي حقوقو نه بې برخې کړې وې. ولې هغه وخت چې د دوهې د سولې پروسه پیل شوه بیا دې متفاوت نظریات لرل. دوی ویل چې موږ د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته احترام لرو، تاسو په کلیپونه لرئ، په واضح توګه هغه دي د خبرو اترو پلای وویل. ولې وخت هغه وخت چې قدرت ته راغلل دوی خپل نظریات هم ټول بدل کړل، خپل کړنلارې
وبښئ. دوی څه چنه غواړي څه چنه پدې ووهي؟
مثلا تاسو په ښکارا د څو طالب مشرانو له ویناونو اوریدلې وي، موږ که موږ د نن د ښځو مکتبونه خلاص کړی موږ به دنیا په رسمیت وپېژنو. دوی دا د ښځو حقوق د دنیا د رسمیت پېژندنې لپاره غواړي چې دا یو ډول معامله کړي او د دې لپاره د دې فکر کې چې ولا تر وخت موږ په رسمیت ته پیاو ده د په لومړي سر کې درس کړی. مثلا په لومړي سر کې صرف د شپږم پورته مکاتب بند کړو، په هانتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو، دا سړی ایران پات کې درس رول او په وخت کې مثلا دا اوس پورې ما تیر ورځ د یو شمه راکو ور د ویل مکتبونه په هانتون تر یو کال پورې خلاص موږ په چا پر رسمیت هم پېژنو. د دې سیاسي معاملات لپاره د دې لپاره سیاسي امتیازات تاسو راوړي دا د یو چنی په توګه په کار اچوي. زه فکر کوم چې دې نظر
او واشه مننه د رسمه پیژندلو مسلې تراشو. آزاد طالبانو فرزن دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده، دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کې دی او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي او دا اټکل کوي چې ممکن پراتون کې کال کې د غشمیر په زیات شي. تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفت آیا ممکن ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغو شرایطو کې چې د غوستي بهتره شي؟
کومه دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسولګری ورکول سوي دي او هغه ته ډېره بریده پورې هغه کنسولي خدمات وړاندې کوي، او بل برخه دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه خپله د افغانستان د جغرافیې څخه ویره لري او د خپل هغه ویرې د مخنیوي دپاره غواړي چې طالبان سره څنګه څه اړیکې ښې ولري، او هغه ویره دا ده چې افغانستان له بده مرغه د راپورونه خپریږي چې هغه هیواد طالبان ته بېلابېل ترهګرې ډلې دي او دا ځینې هیوادونو ته خطر ده، ځینې هیوادونو په ګټه، ځینې هیوادونو په وړاندې کارول کېږي. دا چې د دوی اوسنی وضعیت څه ډول دی، یو برخه یو ښته زه اشاره کوم، هغه زما خپل د تحلیل او د تفصیلي رقم کوم ډول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنګي ډلو کړنو ته په کتو کوم وګورو، طالبانو په تیر دوره کې هم کله چې دغه رسمي پیژندل د باس منه وو د دې هم دغه ایدیالوژي و د دې هم دغه باور دي چې مېرمنه هغه برابر انسان نه دی، دا یوازې د سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډیرو کسانو که تاسو خبرې واورئ، د دې د هغه علماو چې غیر د امان الله خان په ماڼۍ کې کښېنولي دي، د دې د دې تر ټولو معتبر علما ورته بل کېږي، هغه په دومره توهینامیزه لهجه مېرمنې یادوي چې هغه ټول انساني کرامات تر پښو لاندې کوي.
آزاد صاحب وبخښئ، آزاد صاحب، خو د دوی د تړون په وخت باندې بیا همدغو د طالبانو همدغو چارواکو دا خبره هم کوله چې دوی تر دکتورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله ازادي راډیو د دوی پیغامونه راخیستي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دي، خو دا چې ثانی امر یو څه ځنډېدلی دی هغه نو بیا بېله خبره.
ګوره بحث هم دغه دی چې د انساني ژوند ته هغه دورانیې ته که وکتل شي که نه، دولتونو لپاره خو ټوله نړۍ کې تر پنځه هغه ډیموکراتیک دولتونه چې دي تر پنځه کاله اضافه دوره نه سیا څلور کاله یا پنځه کاله وي، پنځه څلور کاله د انسان په ژوند کې خورا ډېر مهم یو دولت دپاره د یو واکمن دپاره درې کاله تیر سوله او د دې ثاني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقي ده. په دې بحث کول بیخی زه فکر کوم چې بې ځای ده چې سړی دا وایي چې د امر ثانی څه ته وایي. دوی که په دوحه کې دا خبرې کړي وي که نن هر چېرې کوي په مجالسو کې، کله چې دوی د خپلو ګټو بحث راځي یا د واک ته رسېدو بحث راځي، دوی ټول هغه څه ظاهرا مني چې هغه دې د دې د واقع تر شیدو لارې خلاصې کړي. هغه که په دوحه کې خبرې وي، هغه که پرون په دوحه کې خبرې وي، که سبا بیا په دوحه کې خبرې وي، دوی چې کومې خبرې په کوم سټیج باندې کوي، دوی به امریکایانو سره راپورونه داسې وایي چې په ناسو مجالسو کې بیا په دوی په هغه لهجه خبرې نه شي کولای. دوی نن هم په دې پوهېږي چې دوی هغه د اقتصادي سرچینه د کمه ځایه ده او د دوی دغه واکمني څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یوه ایډیالوژي دا باید ومنل شي چې دوی په دې باور دي چې هر هغه انسان د یوازې د مېرمنو نه، دوی په وار وار ویلي دي چې اصلي زده کړې حرامې دي، د نارینهو لپاره یې هم ویلي دي. دا د ملایزم فکر دی، دغه هغه فکر دی چې دا باید په ډاګه وویل شي. دا یو بحث. دویم دا دی چې آیا نړۍ به د دوی سره د دوی په دغسې وضعیت کې روانه ولاړه شي. یوه برخه یې دا ده چې هېوادونه خپلو ګټو ته ګوري. له بده مرغه په طالبانو کې پرون هم د ځینو هېوادونو ګټې وې، نن هم د ځینو هېوادونو ګټې وي. طالبان هغه نیابتي ډله ده چې پرون هم د ځینو هېوادونو په ګټه وکارول شوه، نن هم کارول کېږي، مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان لپاره هېوادونه هلته مداخله نه کوي، بلکې د خپلو ګټو لپاره. خو په ټوله کې که هغه لوی انځور ته وکتل شي، د بشر حقونو ته وکتل شي، د ننني عصر نړیوالو سیاستونو وکتل شي، په هیڅ عنوان امکان نه لري چې د طالبانو په شته هغه کوم د دې کوم انځور چې دی، هغه کوم کړنه چې ده، کومه کړنلاره چې ده، کوم شکل چې دی، په هغه د دې سره یو یا دوه هېواد هم ولاړ شي، دا امکان نه لري. د دې ډېر نږدې ملګري هم اوس له دې څخه شکایتونه کوي. نو په دغه ډول چې دی په دغه ډول د دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي نه فرهنګي حتی انساني فکر تقاضا نه شي کولای.
مننه استاد صاحب. د دې له خاطر چې موضوع مو سیاسي اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړه، ممکن لوی بلی ته واړو، له بلی بیرته بلی ته راوګرځو. د اقتصادي برخې ته بیرته راګرځم. د اگست په ومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورني تولیدات ناخالص تولیدات د کورني تولیدات تیر مالی کال 14 میلیارد ډالر ته رسیدل. حافظ صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دوی ویلي دي د تیر کال په پرتله، یعنی کال 2023 په پرتله، دا زیاتوالی ممکن دی په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسبګر هم پکې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه هم شړل شول. نو امکان لري چې د دوی هغه شتمني چې راغلي دي او کوم نوی کاروبار چې دوی پیل کړی وي، یو معین وده په جی ډی پي کې راغلی وي. اما په عین زمان کې دا باید ووایو چې 1 میلیون انسان کم له کمه په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي، او 15 لک نفر کم له کمه کار مارکیټ داخليږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي. او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیارتوب ته نه و رسیدلی. د افغانستان اقتصاد هم د 3-5 سمه خراب دي، خو
شوروی اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او داله او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړ، بیا مثلا نغلو او کانال ننګرهار او ځینې نور سالان ګدا شان شوروی اتحاد جوړ کړه. مایپر برښنایی دیم او په عین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پورې دا جرمنان جوړ کړ. نو اوس مهال یو ناورین دغه دی چې موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بینلی همکاري او مرستې په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنی اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دی او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري، او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي سکتور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي، او دا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نشي کولی پشا او
پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولی نه، هر پانګونه مستقیما سلري، اما واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا پنځه لکه ما وروکل چې نوې نیرو د کار په کال کې په افغانستان کې زیاتیږي، نو موږ پنځه لکه ځای د کار ثابت ورته نشو پیدا کولای. او په عین زمان کې پخوانی وزګار خلک تر څلوېښت سلنه زیاتې دي، هغوی لپاره هم موږ د نوی کار د ځای پیدا کولو ته پاتې راغلي وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه نه دی، او زه په دې عقیده یم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپېژندل شي. دا مشکلات باندې خاورې اچول دا خود په افغانستان کې دا معمول کار دی. پخوانی حکومت هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا ویل چې موږ سیو چارای دی آسیا ګرځېدلی یو ترانزیتي څلور لارې، حال دا چې سالنګ لاره ویجاړه وه او هغه داخلي انتقالات هم په ډېر مشکل سره ترسره کېدل. یو معیاري بینلی هوایي ډګر شتون نه درلود ویل چې موږ څلور لارې ویشیا یو. خو په هر صورت مشکلات شتون لري، اوس ما ارزغه دی چې باید هغه مشکلات په رسمیت وپېژنو تر څو وکولی شو چې د حل لارې باندې باید تمرکز وکړو.
مننه
خدای باندې مصرف وکړو چې حالات ښه دي، نو مشکلات په خپل ځای پاتې کیږي.
حافظ صاحب محترم، د حل لارې په برخه کې به وروسته بیا ستاسو نظر هم واخلم، د نورو د خبرونو د نورو میلمنو نظر به هم واخلم. د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته د دې پروګرام په ارتباط را رسېدلي دي، یو څو به یې له اوریدونکو سره شریک کړم. رحیم الله قادری لیکلي دي، زه له کندهار لیکم، دی لیکي چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم، باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل سي. مجیب الرحمن دانش لیکلی دی، موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو، خو یو څه اقتصادي بحران به وي، خو د لیکلی دی چې انشاءالله دا به سم شي. یو بل اوریدونکی رسول رحمان لیکلی، رحمانی لیکلی دی، تر څو چې لومړی توبونه ونه پیژنو، یو بل ونه منو، یو بل ونه زغمو، یو بل ته احترام ونه لرو او درک نه کړو، تر هغې به مثبت تغییر را نشي. د دوی وشت پیغام البته په دې برخه کې را لېږلی دی. حکمت خان لیکلی دی، له زابل نه لیکلی دی، زما پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځني ختیځ او اوکراین کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دوو برخو ویشلي، دا حالت د طالبانو حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې ځینو هیوادونو سره ښې اړیکې پیدا کړي؟ دا پوښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول ګل لیکلی دی، اول قدم سلام، او افغانستان خپل هر څه دی، چې حکومت چې خپل ځان وپیژني او ملت وپیژني هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلي دي. عبدالخالق وفا لیکلی دی، امنیت شته او ستونزه نشته، بیا هم وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلی دی، هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلی دی، لکه څرنګه چې درې کاله کیږي ساسو نشر د فیم پر څپو بند دی، البته دا بند شوی دی. نفیسه صافی لیکي لهاري خو راګيريو اقتصاد خو بيخي صفر دي بشري ستونزي بيخي د بحث وړ نه دي الله دې رحم وکړي نور اوریدون که هم پیغامونه را لیږل لري ټول مننه کوم کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په دې خبرونه کې ولولم د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که تاسو نظر واخلم آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړو حکمت خان چې نړیوالې جګړې د منځنی ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمينه برابر کړې چې جنې هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي
باز دی مزرد دستا سوغک ما سی و نور دل خود سلک او سومده دی پشتن و موضوع بنده زفدان دو باوری ما چه افغانستان باید دیو نافعیلی متوازن به طرف استراتژیک سیاست پر نتیجه که دی نری دی قوتونو او قدرتونو سر خبری وکی دی افغانستان گتر پر دی حساس و شرایطو که دادی چه مونگ دی روسانو او چینانو سر هم شرابط رو او دی امریکا سره هم د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریځ له مخه حرکت وکړي افغانستان کولی شي چې خ سیاست ولري خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمست نه درغلی چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته کله چې ورسید د خپل ځان نه پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی دغسې استبدادي نظامونه د افغانستان باندې قطعا نه
پوهېږي مختار صاحب آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم آیا نړیوال وضعیت به همدغه پوښتنه نړیوال وضعیت به دې ته زمینه برابره کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي کې چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي مثلا د روسانو او د امریکایانو اختلافات دي د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته چینایانو زړه دې ته شکړی دی چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي او روسیه هم په مختلفو وختونو کې بېلابېل نظریات ورکړی دی چې د ځینې د طالبانو په ګټه دي یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتی دي ستاسو نظر آزاد
ګوره یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري د طالبانو سره د هیوادونو د بېلابېلو هیوادونو اړیکې د تېرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي خورا ډېر نږدې اړیکې لري ډېری هیوادونو طالبانو سره د اړیکې پرنوم لرلې نن هم لري سبا به هم ولري خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي دا اړیکې د افغانستان د جغرافي او افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې ورته ووسی یا دغه نه بهر دي د یو په ګټه نه دي د طالبانو سره د یو دولت په صفت باندې چلن نه کغه د یوکراین او د روسیې مسله وي کغه د اسرائیل او د غزه مسله وي کغه اوس د اسرائیل او د ایران ځینې مسایل چې پیدا شوي دي کغه په لوی انځور کې د چین او د امریکا سیالي وي یا د روسیې او د امریکا سیالي وي یو د بل په وړاندې به تبي خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي لکن دا د دې باعث کېدل نه شي چې طالبان چې په څه ډول روان دي او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمني روانه کړې ده هغه نړیواله قابطونه د دې باعث چې ځینې هیوادونه طالبان سره ښې اړیکې ولري البته د یو دولت په صفت نه هیڅ کله نه او د ډلې په صفت بلې و طالبان پرون هم یو نیابتي ډله و د ډېرو هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدل ابزارو نن هم دي او سبا به هم یو هغه اړیکې به تر ډېره وخته پورې ډېرو هیوادونو د خپل ګټو د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعال دي
مننه آزاد صاحب اغلی صالحي که ستاسو نظر واخلم تاسو د یوې ښځینه فعال په صفت د بشری حقوقو د وی تجربه کاری په صفات باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی آیا تاسو هیله من یاست چې ممکن وضعیت بهتر شي او یا طالبان را نرم شي او یا داسې یو وضعیت را منست شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني بله
زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ یو قضاوت ورسی او قرائن باید وګورو مخکې تجربه باید وګورو طالبانو په 28 کال کې اصلا تغییر ونکړ صرف د ځینو
بله استاسو جغس مختار سب فکر کم استاسو آواز هم لخبرون سر یوزه کیش که مایک لطفاً گل کیش بیا کلا خبری که وی بیا برت مایک لطفاً روشنک
پتر اتوش کلن مزل ده طالبان که تاسی ارتو گوره طالبان هستن ته خزو پاروان ده نظریه و ده غیریه تغییر نکی ولی زین وقت زین کسان ده پاعلن محال وقت که رازی و زین سیاسی نظریه لرین او وقت دیسی اغا وقت ده افراتی دلی نظریه تو تا گوری و ده غیره سیاسی امتیازاتو که تو تا گوری ده غیر چه محال کاری یعنی طالبان وجود که شخصا تازه و طالبان وجود که تغییر ماته تری و بریده پوری ناممکن لدی خاطر کاری چی دی ترغه وقت پوریزه فکر کنم و طالب ترغه وقت بر طالب دست بخبال افراتی نظریه و لاروی اغا وقت دی افراتی نظریاتون تغییر که دی طالب لپاده کیه و دی سرکوشش پا هم دیده مثلا ما تیر روز که دیر جالب بود یو کلیپ چرا ترالیگل دی طالبان خپل منزی مسائل و دی باس فکر که و ایلی اول دغه مخ به اول د نړیوال فشار ته مجبور است د خزو حقوق باور کول خبره ده ک موږ د انند خزو ته ازادي ورکړل د عیشرت پوستکی او موږ د قدرت یعنی اساسه مسله ده د سی دی هغه څه شی دی هغه خپل امتیازات ډیر ته اساسي دی خو یو تر دې مفکوره ده بل خاله دی ګټ نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورچی طالب وی طالب په همدې ډول پاتې سی ولی بل اخته ګورو د افغان ملت د افغان ځوانانو او د افغان خزینه مبارزونو د دې ډېر زیات خوشبینه یم له دې خاطر حد اقل په دې تیر شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سی هغه که د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي او که د وطن دننه تاسو نن دغو ښځو مبارزه وکړي دغه ځوانانو مبارزه وکړي هغه یو څه داسې ماته امید راکوي چې حالات به تغیر شي ولی طالبان په وجود کې زه فکر نه کوم
چې وبخښئ دغه مبارزه دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان ښځو د ځوانانو له طرفه زه په دې باور یم چې خو باوجود دې
څه تغییر راوستی شي ستاسو په نظر څه تغییر راوستی شي
مثلا اوسنۍ وخت که تاسو ګورئ د خواله رسنیو زمانه ده تاسو په ډېرو هغه واردو کې تاسو ګورئ چې د طالبانو یوه کړنه چې هغه د بشري حقونو نقص وي ویډیو یې راوځي یا راوځي سوشل میډیا کې نشري یا خواله رسنۍ کې رسي یا مثلا بل مثال زبرسن زه خپل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کوو قضیې د نقص او هغه مستقیما اساسي ته لیږو او اساسي له 2022 کال را په دې خو د حداقل د جنر پروسیکیوشن په برخه کې تحقیقات پیل کړي یا هغه تحقیقات روان موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حداقل موږ د دوه درو طالبانو د محکمې شاهدان اوسو دغه هغه تغییر ده چې موږ وینو یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د آرشیف کولو او دغه څه چې موږ راتلونکي ته ګورو موږ په دې باور یو چې موږ به انتقالي عدالت ولرو نو دا مثلا نور موارد استایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو ته حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په دې اقل په موقتي تغییر کې دې په کړنو کې په ډېر موارد کې راغلې د خبره سوشل میډیا ته رسېدل یا خبره تر نړیوال رسنۍ رسېدل نو زه دغه هغه څه چې ما امید ورکوي د راتلونکي لپاره او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه سوي مسؤلیت ډېر زیات
مننه د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم د لوشي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده زه دا د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نږدې 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ شي حافظي صاحب دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا خپرې شوې دي کله وویل شول چې 4 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي یو شمیر کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسې غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد برخې شکایتونه زیات دي ستاسو نظر لطفا
دا چې سایه واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي کله 10 میلیون حتی 13 میلیون پورې هم دی ویل دي اوس وایي 12 میلیون دي ولې یو شی ثابت ده واغ نه چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډېر بحراني حالت کې قرار لري خلک د لوږې څخه خپل ماشومان لامي خپل آزاد بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی او دا فقر خو نن هم نه دی په سب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بینالمللي مرستې قطع شولې دا لا پسې زیات شو او د بلې خوا تاسو مخکې هم عرض وکړل چې د نفوس مخ په زیاتېدو دی او په عین زمان کې دا کډوال را داخليږي دا هم فقر زیاتوي نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره
متناسب برابری نه و په دې خاطر باندې دا په خپل یو لامل دی لپاره چې فقر لا پسې زیات شي. او اما دا چې دا عیسایي بیل بیل دی به احتمال دی شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کار وکړي، ولې دوی اعتبار ته دا صدمه رسوي ځکه چې یو ورځ یو شی وایي بل ورځ بل شی وایي بخښنه غواړم، اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروې کوم چې دي زر نفرو سره دوی تماس کوي او د هغوی څخه د هر ولایت څخه بیا پوښتنه کوي، دا خو د یو تخمینی یو شی دی، دغسې نه دی چې ثابت.
حافظي صاحب تاسو چې مرسته کمې شوې په روسیو کې سیګار د امریکا د ادارې په یوه راپور کې دا خبره وکړله چې 21 میلیارد ډالر مرستې په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوي دي. البته د دغو مرستو یو مقدار هغه مرستې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان په لسګونو زره افغانان له افغانستانه ویستل چې پیغام ډېر مصرف شوی دی. دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیږي؟
اول دا عیسایی چې دی دا خبرې چې کیږي دا سمه نه ده، اقتصادي بنسټ نه لري. اول خدا درې نیم میلیارد ډالر او چې بیا یو درې سوه څلوېښت میلیون ډالر د هغه ګټه ده په دا تیر دوه نیم کاله کې، دا هم د مرستې په نوم یادوي. حال دا چې دا د افغانستان د خلکو شتمني ده چې امریکن نیشنل ریزرو بانک ته با مفاد امانت ایښودل شوي وو، دا خو د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا ولې په مرستو دوی حسابوي؟ دا یو لوی څه خو تېروتنه هم دا دی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادوي چې دا صندوق عملي ته یې ورکړی دی. یعنې دا مرسته څه شی مرسته؟ دا خو مرسته نه دي، دا زموږ پیسې وي. حالته بیا راغی دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا یولس میلیارد ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال د هغوی د عیاشا او عباته او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولي دي، دننه په خپل خاوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې د یو موقتی استوګنځۍ لپاره استعمالېدل تر څو چې دا خلک امریکې ته واستوي، دا لګولي دي. دا خو افغانستان کې نه دي لګول شي چې په اقتصاد د افغانستان باندې اغیزه وکړي. نو یوازې خالي 2.9 میلیارد ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو دا بشري مرستې تمویل کړي. او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې منجوګان دي او دا مرستې ویشي. نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارد ډالر افغانستان خلکو ته ورسولي که په هغه کې هم فساد شتون نه لري. او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1500 میلیون ډالر په نفر باندې 200 ډالر رسیږي. دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کړي یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کړو همدغه درې موضوعات سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونې په دې ورسیو شیبو کې وڅېړو چې حل لارې څه دي. آزاد صاحب د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري.
تر ټولو لومړی او بنیادی دغه یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري، دا بنیاد دی. هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ونه لري، هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره ګواښ دی. نو بنیادی حل لاره یو ده. دوم بحث دا دی چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي، هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه دي چې ټول نړۍ کې ټولو منلي دي او په ټولو مهمه برخه یې بشري حقونه دي چې هغه باید ومنل شي، هغه چې هره ایډیالوژي په واک کې وي. او درېمه برخه یې تر ټولو مهمه برخه دغه ده چې یو داسې سیاسي ساختار مشروعیت سره هغه کې هر افغان ځان وویني. په دې کې د قوم بحث نشته، په دې کې د ژبې بحث نشته، اما د یوې خاص ډلې واکمني باید نه وي. هغه واکمني هیڅ چیرې نه شي چلیدلی. دغه هغه درې عمده د
مننه آزاد صاحب، مننه اخلي صالحي. تاسو درې مشخص وړاندیزونه به څه وي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتره شي؟
لومړی د قانون حاکمیت داسې د حقوقي سیستم رامنځته کول چې پاکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال سټنډرډ سره تعین شوي. دویمه خبره هغه مشروعیت خبر ده، له دې خاطره که هغه قوانین او دا هر څه وي ول د ملت په خوښه نه وي، دغه هر څه بې معنا دي، نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي. درېیمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه وکولی شي د حقوق د بشر د حقونو د پراختیا د نظارت او یاڅار او دغه د ادوکسي لپاره کار
او بخښي. دا بنسټونه مو مطلب څه ده؟ لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر بنسټونه
اساسي هدف د سپورټول یوادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار د لپاره مستقل نهادونه رامنځته کوي. هغه که د امبوزمان تر نامه لاندې وي، د کمیسیون تر نامه لاندې وي، یا تر نورو نامه لاندې وي، ولې دغسې بنسټونه شته چې هغه په کړنو کې خپلواک وي، ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولی شي د هغوی د بشر د حقونو د سرغړونې مستند کړي او د قوانینو او د پالیسیانو د اصلاح لپاره کار وکړي. په نړیواله سطحه د افغانستان د اساسي تعهداتو چې هغه د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي.
مننه حافظي صاحب. په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتر شي؟
په اول سر کې خو باید پانګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت په افغانستان کې شتون لري. مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي، خو کرنیز چارو کې میکانیزاسیون تر لاسه شوی نه دي. په عین زمان کې د خدماتو لپاره دا د ترانزیتی موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا زیرساختونو ته ضرورت لري، دا نه دي ترسره شوي. خو ټول دې پورې اړه لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر ورته شتون ولري. پانګونه اوس یو اړخیز دي. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپل د بینالمللي مالي سیستم څخه به برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیه غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي خو دا ژمنې کړي دي. یوازنۍ پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي، او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کاناډایی دي، یا د اماراتی دي، یا هندوستانی دي، یا چینایی دي، الله اکثر دوی خپل د خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وج پانګوال دوی رسمن پانګونه په دین شي کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري. مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمي ډول نه ده پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونه لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي.
یعنی او بخشی حافظی صاحب، طالبان ویلی دی چه ممکن کاسازر پروژه سشکال پیل کری او یا دا تاپی پروژه پا برخه که پرمختگونه وشی، یعنی که چرت دا دوی حکمت پرسمنت نوی پیشندل شوی، پا دی برخه که گامونه نشه اخستل که دی؟
اساسی گامونه نشه اخستل که دی. دا پروژه خود پخواست خو تقریبا دی تاپی سخه تردیش کال سخه هم زیاد شو چه دا پجریان که دی، او تردیر بیده پوری وقت مطالعاتی برخی نقشه او نور شان بشکل شوی دی. خو پانگه بیا ایشان دیولوپ بانک باید منظور کی ورکی، اگر کمی پیسی هم ندی مخی 9 میلیارد اتکل شوی و تقریبا 15 میلیارد دلار تو ضرورت داری، او دلتا بیا توافق دی هند و پاکستان او نور شریکان
انتقال او بخشی انتقال دی پیسو ممکنه؟ آفیزی سبو بخشی خبر انتقال د پیسو ممکنه ده په داس شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم آسیایی بانک؟
نه، تر اوسه خو داسې ژمنه نه ده شوې. دوی نه دي ویلي، ځکه چې خو خپل دوی اصول لري، خپل د نړیوال مالي سیستم تابع دي دوی، او د هغوی د شرایطو څخه یو دغه دی چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې باید شتون ولري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابرې.
او
بخښ دی ویلي چې د کاسا زر څخه 30 میلیون ډالر دی منلی و چې موږ به یې ورکړو. هغه مخکې دا ژمنه کړې وه او دی په هغه باندې قرغستان او تاجکستان صدر
بله. مخته دی چې مختار صاحب تاسو ته راشم، له حافظي صاحب څخه یوه وروستۍ پوښتنه دا لرم. حافظي صاحب، پا په دغه ځینې هیوادونه لکه چین فرزند د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونې کوي. آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نه شي مخامخ کېدی په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خو دا د امودریا او بل دا د مس د عینک. مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیران لخوا زموږ لخوا د هغوی لخوا تصیب شو، بیا په هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم دا په کمیټې اقتصادي کې تصیب شو. هغه یو رسمي قانوني څه دی قرارداد چې مخکې شوي دي که څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي دا خو کار دی چې دا پیل شي، اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په هکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو. او که د لارې دا باید یو زما نظر دغه دی چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوئ.
البته ویلي دي ژمي تر پایله پورې دا بشپړو
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام څه دی دا خو لا مثلا نه دا استخراج د کان دی، ټکنالوژي راولل دي دلته د پروسس لپاره، ماشینري دی، بیا هغه لپاره څه اقدامات دوی لري. دا موضوعات زما نظر دغه دی چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت که دای دوی جدي دي دا چینایان ورځنی وغواړي چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لاره وښيي چې کله کوم کار کوي.
مننه حافظي صاحب. مختار صاحب
سلامت،
ستاسو پیشنهاد څه دی چې څرنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتره شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني؟
ګوری بچه بیا خدا وخت مراتوی او میلمانه مو دومره وغواړئ چې یا ټولو ته د خبرو حق ورکول سي یا یو څه دوه دقیقې خبرې کې او شل شل دقیقې خبرې بیا
مختص محترم موږ خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې په لنډو یې د دواړو خوا به وشي
یو دقیقه خبر وکړم. مو ولید صاف سره قم دی طالبانو ته تر ټولو غوره لاره دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن له منځه
وي. مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټولو نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اورېدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړي نه وي، افغانستان بل انزوانه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لاره اوس دا دی چې د افغانستان منافعو ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یوي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږدي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټې دی وکړي. طالب د حز انحصار، ټکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټولو نورو قومونو ته، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماکو ته دې په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخته پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اورېدلی، طالب بل انزوانه هم ونه وزي او هیڅکله مشروعیت به هم په لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپېژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونې په وروستیو کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شي؟ یعنې که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
لما خویم لنده اشاره ورته کوم لایف مال سی قانون حاکمیت موږ باید بل تخفل اساسي قانون ولرو مودغه قوانين پرانا او کې دا سه قوانين ولر چې هغه د افغانستان د ټول وګړو کاغه خزینه دي کاغه نارینه دي کاغه په هر مذهب او په عقیده دي خپل اساسي ازادياني ولر هغه کولای شي خپل خو کاغه څه سیدی نظر د غیر هر پرسی خپل خو خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کوي چې هغه غوړ سم مجبوري کې هغه کولای شي دویم برخه مال لغه دی هغه بس ټول را مسافور سي د حقوق اجرا تضمین کی کاغه اجرایی نهادونه دی او کاغه چار نهادونه دی اغا باید رامنسی سی او دریم او خبر دا سی داغا شان هاگا وقت ممکن دی سی مقدی ملت اراده شریکه پدی که ملت اراده پدی مانا دا سی هر اغا سیست رامنسی کی اغا باید ملت پخوا که مثلا کتا سی زیدی ملت
مانه نه نه غلی صالحی بس وقت اجازه نرا کوی لتا سوډیر مننه کوم آزاد صاحب لتا سو هم منم دویم حافظی صاحب لتا سو او همدارس ل هاتف مختار څخه چې په دې بحث کې برخه سره وخسته.